درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړی په بادغیس کې د سړک د غاړې چاودنې یولس ملکیان وژلي او په بورکینا فاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سخت دریځو تر یو سلو دیرش ډیر کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنې کې د شزو او ماشومانو په ګډون یولس ولسی وګړي وشل شوې دي دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماشام ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پېښه د دې ولایت د اب کمری ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنز هغه محل وشو چې د سړک د غاړې ماین په یو مسافر وړونکو فلانک کوچ موټر وچاودید
مسار انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې یولس ملکی وګړي شهیدان شوي چې درې ماشومان او څلور ښځې او نور سړیان دي
او څلور مرد می بشن
شغل شمس وویل دغه ماین طالبانو یې شی خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې د پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو اس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د شزو په ګډون د مدني ټولنې له استازیو سره وویني او د سولې په اړه د هغوی نظرونه واوري د خبر پاڼې لمخې د غپلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پایته رسیدو لپاره له یو سیاسي توافق څخه د متحده ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یو سیاسي توافق ته پر رسیدو کې چې د دوه لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي خلیلزاد به د غراز د سیمې د هیوادونو مشانو سره په کتونو کې د افغانستان د سولې د بهیرو په سیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامسته کول شي پر لارو چارو وشخي شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشر دی بورلاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي یونما په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د دې دفتر سیاسي مرستيال شیر محمد عباسطانګزی او ورسره پلاوی د یونمال مشي دی بورا لاینز او د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي له استازي ګیلیس میشوت سره کتلی دي
ملاقات کې اسلامي امارت حیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ همدارنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکونکو او په مجموع کې ټول ډیپلوماټانو ته خپل لوري د امنیت او وسنیت په اړه ډاډ ورکړ
محمد نعیم دغه رازول چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او حمله سولې ورسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو پر موضوعاتو خبري وشوه د یونما مشاله طالبانو سره د نورو مسالو ترڅنګ د سولې په اړه داسې محل خبري کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کانفرنس چې مشيبه ملګری ملتونو کوي څرک نه لګیږي دا خبرونه لاسو جی رادیو اوري د بورکینا فاسو په شمال کې د وسلوالو سخت دریزو له لوري پر یو کلی په بریټ کې د وشل شویو کسانو شمیر یو سلو دوه دیرشتنو ته لوړ شو دغه هیوا چارواکو پرون په یو بیان کې حمله کوونکې تروریستان بللې دي دا خونړې پېښه د تیر شنبه په شپه د نایجر پولی تنشته په شمالي شهر سولهان کې شوې ده د په دې هیوا کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړل یو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوې دي تر ټولو خونړې پېښه ده د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ایزو چارواکو چارواکو د غراز ویلی چې شاهد وشل شویو کسانو شمیر زیات شي. القاعده او داعش دلو سره د تړلو وستوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تیره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې په مشهۍ د سیمې د 5 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت د پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارپ شار په یو استوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته چیرمه په چاودنه کې لښته لږه 2 لسټنه وشل شوې دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوسی یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ورمشته دي. د روختون یو ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې لسکونه تنه ژوبل شوې چې د 5 ماشومانو په ګډون 2 لسټنو د ټپونو د سختوالي له کبله ساپرې کړي ده. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لشته لژه په سلو کې 15 مالیه ولګوي. د غشمنه پرون شنبه په لندن کې د دوغو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې اعلان شو. د جرمني د مالی وزیر اولف شولز د غونډې په پای کې وویل
tax evasion will be more difficult for
په ټول نړۍ کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانه وي چې مالیو تېخته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تیر بیا د ټکنالوژي ست شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو خبره ده.
دا اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژي لو شرکتونه د توه حسوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وبال عمل اخیستمن شوي د بوریجو په تامین کې خپل مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا هیلمند چې د دې طرحې په اړه به د جی شل هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یو نهایی موافقه ترلاسه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو د کمی خبرداري ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه پورې جدي نه ده، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي نو به هغه په یوه جدي ستونزه بدله شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډېره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډېر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. امیر روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تیره ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیرونو پورې به اکسیجن ناروغانو ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي چې د کورونا درېمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پېښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی په تېرو 24 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمېر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1273 یې مثبتو. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید-19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېمه څپه له کنټرول ووځي.
خلک ته دوی کوشش وکړي ما یو شاید بهترین شاید ماسک استفاده کله چې بیرون ته ځي کوشش وکړي د بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې کورونا د درېمې څپې له پراخېدو سره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې ښایي د دې هېواد روغتیايي کمزورې سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یوه ښکاره بېلګه په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هېواد چې پر کرونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
اوس په هم وګورو چې کابل رسپانو نن څه لیکلي.
هاشتې سوبلي کې دولت په سور میاشت کې تایید کړه چې د کرونا دریمه څپه افغانستان ته داخله شوي او هر ورځ زرګونه کسان په دې ناروغي اخته کیږي چې له امله یې ورځ تر بلې د مړینې کچه هم لوړیږي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم په دې برخه کې طبي سپارښتنې شوي خو له بده مرغه خلک سپارښتنو ته جدي پام نه کوي او دا ناوړه ناروغي جدي نه ګڼي. لیکوال د نورې نړۍ امکانات له افغانستان سره پرتله کړي او لیکلي دي له کرونا سره د مبارزې لپاره د دولت امکانات کم دي. لیکوال زیاتوي له بده مرغه دولت له کرونا سره د مبارزې د بودیجې په مدیریت کې ضعیف عمل کړی او په دې بودیجه کې اوس هم فساد نه دی ورک. په سرمقاله کې یادونه سوې د ناروغانو لپاره د بستر، اکسیجن او د روغتیايي پرسونل کمښت هغه ستونزه ده چې د کرونا له لومړۍ څپې راهیسې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. ملي ارمان رسپانې بیا له رویټرز خبري اژانس سره د پاکستان د لومړي وزیر د وروستۍ مرکې په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په دې مرکه کې عمران خان ویلي چې په افغانستان کې له یوې سیاسي هوکړې ملاتړ کوي سو افغانستان له یوې خطرناکې کورنۍ جګړې وژغورل سي. عمران خان په دې مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سیاسي عمق په لټه کې نه دی او یو سولیز افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د سرمقالې د لیکوال پان د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په برخلیک کې ټاکونکي رول لري چې ان د افغانستان د سولې او جګړې سرنوشت هم ټاکي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ نه دی تایید شوی چې پاکستانی پوځیان د افغانستان له سولې څرګند ملاتړ وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي و چې د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په اړه څرګندونې کوي خو معلومه نه ده چې عمران خان د پاکستان له پوځیانو سره په دې اړه سلا مشوره کړې او کنه. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې پروسې له پس بهیر سره هممهاله د هېواد په نږدې ټولو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي چې هر ورځ پکې د جګړې پر ښکېلو غاړو سربیره ګڼو ملکي افغانانو ته هم زیانونه اوړي. په سرمقاله کې راغلي په ولایتونو کې پر مخامخ جګړو او نښتو سربیره په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د هدفي وژنو خونړۍ او مبهمه لړۍ هم روانه ده چې په ښکاره توګه یې څوک مسؤلیت نه مني. خو دیني عالمان، ژورنالیستان، د پوهنتون استادان، د حکومت ملکي او نظامي مامورین او دغه را سیاسي او مخور شخصیتونه پکې په نښه کیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ټوله کې روان وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او اوس هم د جګړې د اوږدېدو پر ځای د جګړې پای ته رسېدو او د سولې یو معقول تفاهم ته اړتیا لرو. داسې تفاهم چې ټول لوري پکې خپل ځانونه او حقونه خوندي حس کړي.
د افغانستان حکومت د کرونا د کنټرول لپاره د تعلیمي ادارو په شمول ځینې ځایونه بند اعلان کړي دي. د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو د رخصتېدو په تړاو پریکړې ته د ننګرهار د محصلینو غبرګون ښودلی دی. محصلان وایي د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو په بندېدو سره تدریسي بهیر ټکنی شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په تیزی سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، ورسره د دوو اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې غبرګون له ځانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمیر پوهنتونونو، ښوونځیو محصلان او زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونیزو ادارو په بندېدو سره یې درسي بهیر ځکه له ننګونو سره مخ شوی چې په خبره یې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا له کبله ورته په کور کې زده کړې سختې دي. رحمت الله د ننګرهار دی و خصوصي خوندز د کوون کده دی وای چې حکومت په دی اړه خپل پریکړه بیرته واخلي او یوازې د خوونیز او تحصیلی بنسټونو په بندخ سره د کورونا وایروس مخنه شډب کیدله.
دا رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات چوي، موږ د صبر صبر برخه کوي او مخالفه او شوق کوي.